روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې که یوازې 25% بودیجه ورکړل سي، د 9.3 میلیونه وګړو له ډلې به 1 میلیونه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري له دغو خدمتونو به بې برخې سي. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې په کمېدو سره به د 2025 کال تر پایه پورې په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت پر پالیسي او ځینی منتقدان او د خواله رسنیو کارونکو ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تبصرو له عمله بندي او سخت شکنجه شوی دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویلي چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو له عمله نیول شوی او تر اوسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه دی ورکړل شوی. دا ادعاګانې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې ویلي دي له دې وروسته به د پخوا په شان فعالیت نه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله 3.5 میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
د
افغانانو ندا کوي چې پر خاله رسنیو د تیر جمهوری حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاستویان خلیل همراز د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ځینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترنیول کې دوه ورسته کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تیریوي میاستې راهیسې پر فیسبوک د بیلیکنې لامل نیول شوی او دغه ولایت د ګرش کولسوالۍ د استخباراتو لوی ادارې سره بندې دي. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې وی اونې راهیسې له یوې رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې لامل نیول شوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنۍ د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانانو داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالی نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکسپانه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې په خپل کلنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکو چې د هارون پکاورا په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل شوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشام په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول شوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خبره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیمانی ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل شوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تېرو دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ شي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلواک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای د بشري حقونو بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پلازمینې کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې صوتي ککړتیا ورڅخه آرام اخیسته دي. د دوی په وینا نه په شار او واټونو کې له شور ماشور خوندې دي او نه په کور کې. د کابل شاروالي ویاند نعمت الله بارګزای وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم په پام کې لري. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د کابل د یو بازار په شور ماشور پیل شي.
د کابل احمدشاه بابا مینا بوتخاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونه نه دي نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو ترڅنګ ناروغان هم کړيږي. د کابل خروسیدونکو خالد وای دوی له دې غږیزه کاکړتیا نه په خار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نو موري ازادي راډیو ته وویل
کورانه دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نشي کولای دې چې ماچوک نه، نو د مدني اوبو والا چې دومره غټه لاس فکر لګولې چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي. مدني اوبو مګر د مخه تر اوسه دولت نه دی نیولی. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي. دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکو عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري. وای
په دغه ولایتونو کې په دې خارونو کې هم د مسلمان زړه غټه او جديده خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی زی په موبایل خبرې کوي په خار کې، نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې. د دې غږیزه کړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې، او د کراچۍ د خال په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې، چې یو خدا د غږیزه کړتیا رامنځته کړې ده، بل دا چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل خیرولی ویا نعمت الله بارکزی وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. غازی رادیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم
د محل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته وکړو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل ښار کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والی مخکې په خپله ویب پاڼه لیکلي وو چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي، او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت، او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر انوروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیزې پرې باسي، او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
ازادي راډیو 24 ساعته.
د اوکرين او روسي ترمنځ په ترکیه کې پرونی خبري د هغو ډیپلوماټیکو حلو زلو پایو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو په پایله کې پیل شوی وي، ترڅو هغه جګړه پای ته ورسوي چې د دوړو خو لسکونه زره سرتيري وژلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جمعې په ورځ د البانیا په پلازمینا تیرانا کې یوې اروپאי غونډې ته وویل د کیف لمړیتوب دا دی چې یو بشپړ بې قید او رښتینی اوربند رامسته شي. دا باید سمدستي وشي ترڅو وژنې ودرېږي او د ډیپلوماسۍ لپاره یو قوي بنسټ کېښودل شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ له درو کلونو وروسته د سولې لومړۍ مخامخ خبرې د جمعې په ورځ په استانبول کې وشوه، خو یوازې 2 ساعته دوام وکړ. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې د خپل هیواد د پلاوی مشي کوله د دې 2 ساعته ناستی تر پای ته رسیدو وروسته وویل دواړه خواوی د هوکړې ته رسیدلې چې زر تنه جنگي اسیران سره تبادله کړي. په عین حال کې اعلان وشو چې د اوکراین او فرانسې ولسمشران، د جرمني صدر اعظم او د پولند او بریتانیا صدر اعظم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یو ګډ ټلیفوني کانفرنس وکړي. رسنۍ راپور ورکوي چې اوکرایني چارواکو پر روسي تور لګولې چې په خبرو کې د نه منلو غوښتنې مطرح کړې دي. خبري آژانسونو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د استانبول ناسته له پیلېدو نږدې 90 دقیقې وروسته پای ته ورسېده. د استانبول تر خبرو لږ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلیو ک د روسیې پلاوی په استانبول کې له اوربند سره موافقه ونه کوي، نړۍ باید خبرګون وشي. باید یو شدید خبرګون وشودل شي چې پکې د روسیې د انرژي په سکتور او بانکونو باندې بندیزونه شامل وي. مسکو د اوکرين اروپאי هیوادونو او د امریکا غوښتنه رد کړي چې یو بشپړ د تمدید وړ ډیر شوازینه اور باندې رامست شي او ویلي دي چې اور باندې یوازې د مذاکرات لاري امکان لري. زيلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر لیدو وروسته په انقره کې خبري اعلان وکړ. لبد مرغه حقوقی دا مذاکرات جدی نه نیسیل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو هم وویل چې د روسیې لخوا د ټیټی کچی چارواکو استول شي چې د پام وړ پرمختګ چانس کم دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ چمتو دی تر هغو خبرو ته دوام ورکړي څو چې سوله ترلاسه شي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي، خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ د کینولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمی نه ده سي موږ لاس نیالګي کینو او دا لاس واړه رانه وچ سي. ښه خبر ده سي یو نیالګي کینو ولا هغه په سمر ورسو ده اوله خبره. دوما خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، دغه په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
ته. او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندي
تنه د حیوانات پرونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټه کې دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کې د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یاد شین کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک.
ګورې دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته اوسه.
یعنی وبخشي لدینه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي، دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو، دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته واچي، دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیل کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دوی سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شي بار صاحب دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د دې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې د کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې دا چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخره منفذونه یا غټونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته وګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي استفادہ
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سلده د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترکی یعنی بیا ترې استفاده کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ماس اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټي ورکي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک نسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې چاپېریال نه. نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوسی کې کی دي د خلک اخلي، د خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته نه به مختلف نور استفاده ترې کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيان او ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد
وره دا مواد غیر عضوی مواد سی دی دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېری مدیریت سی دا فقط د مخ اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېری تاسو دا خالی قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشه ای بوتلو نی دا غطول که چیره پا علایده جی که مگه کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیدا انتقال کی دا پر تا دیده لپارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینون پا دی برخی که کار کرده ویسی دا مواد به خار طولول خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازار ته خلک سینې دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخو کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه.
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خوار الکته دا ووای چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متری اخلي، فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه له پلاستیکو پاک کړي.
دا بهترین کار ده. دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالي راټول کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او پر اخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کړه. دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خامه باندې عاید و ولې اوس نه پیګم سوز به د کار په بومه ته کو کې کیږي کنه. خو دا ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره، نو دا بهترین لار ده. او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ورسې چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسی کهیه، پا ولی دا پا خط که داسی نده. دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره ورده اپرا دیدی، طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بنده کری، دا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تره کرده پل کوری کور که پا تره کرده برد تره کرده، دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بلاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د غټو خارو اوسېدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ دي، لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره، په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ښکاره رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر
ورکوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بر سره دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ شي پنځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخت کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومله اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي سي. په دې کې بېله دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. سي که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري سي چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل هم کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسې
نه